السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکه هلې او پیرسونی ومني دا خبرونه د مشال ریډیو د هر ورځې د خبر نه ساته خبرونو اخیری خبری غړې ده چې پکې تاسو ته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخنده سات نه یاوري
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټکی په پنجاب کې د تراګری ضد عدالت یو تن ته په فیسبوک ته مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده نن په کوټه کې په پولیسو په یو وسوال برید کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي او یو ژوبل شوی او نن په فرانس کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے اچوي د خبرونو تفصیل په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ ضد عدالت توکاړي یو شیا وګړي ته په فیسبوک ته مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده د بهاولپور عدالت جج شبیر احمد پرون 13 کلن تیمور رضا ته د مرګ سزا اوروله عدالت په خپل حکم کې ویل دي چې رضا په 2014 کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو او د اسلام د پیغمبر مېرمنو په فیسبوک سپکاوي کړی وو په پاکستان کې قوانین هغو کسانو ته چې د مذهب سپکاوي کبی د مرګ سزا ورکولو اجازه ورکړې ده د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې پاکستان په 2014 کال کې لک تر لګه لستنه مسلمانان او 15 غیر مسلمان د مذهب د سپکاوي په تور نیولې دي د بلوچستان صوبې چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو په یو چیک پوسټ په وسلوال برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي او یو ژوبل شوی دی چارواکي وایي وسلوال په موټر سایکل سپارو وو چې په پولیسو ډزې پیل کړې په دغه پیښه کې یو عام تن هم ژوبل شوی دی پولیس وایي وسلوال د پیښې وروستو تښتېدلې دي د دغه پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې د پاکستان د شماریاتو د محکمې کمشنر وایي چې د روانې میاشتې تر پای به په هیواد کې د ترسره شوې مردم شمارۍ شمیرې د مشترکه مفاداتو کونسل راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي د شماریاتو کمشنر حبیب الله خټک نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د میاشت اینڈ کې یا تقریبا فرسٹ ویک آف جولائی تر چټیانو نه پاس شری صرف دا سنو باؤنڈ ایریا شي دي کنه دا ګلتری اغي تا دا جی بی ایریا کې ده او بلا 120-125 بلاکونه دي دا ایجنسیانو کې مهمان ایجنسی ساوث وزیرستان دا چی دي دا سو پاتې دي بس
خټک ازیات کړه چې دا اوس ته حکومت آئینی ذمہواری ده چې راتلونکي پارلماني ټاکنې په دې تازه او شمیرو وکړي خو بلخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی ته لګ تر لګه شپږ میاشتې وخت پکار دی چې راتلونکي انتخابات د دې تازه او شمیرو په بنیاد ترسره کړي د مردان عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان پرون په پیښور هایکورټ کې یو درخواست جمع کړ او غوښتنه یې وکړه چې د مشال خان د وجنې مقدمه د مردان ترګری ضد عدالت نه بل ځای ته منتقل کړل شي دغه درخواست سینیر وکیل عبداللطیف اپریدی په پیښور هایکورټ کې جمع کړې نوموړي نن سهار مشال ریډیو ته دغه پیټیشن په اړه وویل
پته ملزمان شي دغه سی په کې خاص ته شلدیش په کې گواهان وی چې پیشي وی په هغه کې به له جلسه وی جلس وی او دا څه چې دا غینا دا خطرم چې د امنامان مسله په کې جوړ شي
پولیس وایي د مشال خان د وجنې په تور یې د 500 زیات کسان نیولې دي چې پکې د دغه پوهنتون ملازمین هم شامل دي په نیول شو کې د زینو تعلق له سیاسي ګوندونو سره هم دي افغان حکومت وایي له پاکستان سره په دې رضا شوی چې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لومړنۍ دوړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي ارګماڼۍ نن په یو بیان کې ویلي دا هوکړه د شنګهای سازمان د سرمشریزې په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره کړې ده دغو مشرانو ژمنه وکړه چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیزې غونډې به بیا پیلوي د وسوالو ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو دوه اړخیزې ناستې به وروستو په اسلام آباد کې هم ترسره کیږي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په فرانس کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند به په دغو انتخاباتو کې چې نن یې لومړی پړاو دی زیات وټونه ترلاسه کړي. ولسمشر ماکرون چې د مئی په اوومه نیټه یې ښې اړخې میرین لیپن ته ښکاره ماتې ورکړې وه، غواړي چې د ده ګوند ریپبلیکن مارش په دې انتخاباتو کې واضحه کامیابي حاصله کړي. د پارلمان د ایوان زیری د 501 چوکیو لپاره نن 2032 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیږي. د یوکرین وګړي به له نن نه په رسمي توګه د اروپایي ټولنې هیوادونو ته بغیر له ویزې سفر وکړي. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې اقدام هرکلی کړی، وایي دا اقدام د روسي امپایر سره اخیری مخخه ده. د یوکرین سرحدي چارواکي وایي تمه ده چې پر پوله د مسافرو په تګ راتګ کې 30% اضافه وشي. د یوکرین هغه وګړي چې بایومیټریک پاسپورټونه لري کولی شي چې د آیرلینډ او انګلینډ نه علاوه نورو ټولو اروپایي هیوادونو ته د ویزې بغیر سفر وکړي. د لیبیا د پخوانی ډیکټیټر معمر قذافی زوی سیف الاسلام قذافی له سباندې 50 کالو قید وروسته خوشي شوی دی. د لیبیا په غربي ښار زینتان کې یوې وسوالې ډلې ابوبکر صدیق کنډک ویلي چې سیف الاسلام قذافی په بند کې وو او پرون د خالی په ورځې خوشي کړ. دې وسوالې ډلې تیره ورځ وویل چې د سیف الاسلام د خوشي کولو فیصله یې د توبروک په مشرقي ښار کې د میشت پارلمان د بخښنې په اعلان کړې ده. او بل خبر دا چې په برتانیا کې د کرکټ په چمپیونز ټرافی کې دا وخت د هند او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبی افریقا تر اوسه په 28 اورونو کې 1,08 رنزونه جوړ کړي دي او 15 لوبغاړي اوټ دي. بلخوا پاکستان به خپل اخیری لوبه سبا د سریلانکا خلاف کوي. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د فرخندا ساتنه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره وسی چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو یو استعمالونکي ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې. په عبدالولی خان پوهنتون کې د وجل شویز د کونکو مشال خان پلار د هغه مقدمه لمردانه بلې ضلع ته د منتقل کولو غوښتنه کړې. له قانون پوهانو مو پوښتلي چې دا ولې
د گواهانو د تحفظ خبرم ده، د اقبال خان د تحفظ خبرم ده، د دغه زورور خلکو د زور او د جرم د خوفم دي.
څېړونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات به هله ګټور وي چې پخوانی تګلارې پرېښودل شي.
پکار ده چې هغې زړو ناکامو پادشاهو سره سامانی وشي او دواړه ملکونه خپلو کې خبرې وکړي. پاکستان باید اول قدم واخلي.
او د امریکا اټرنی جنرال وای په ولسمشر ټرمپ د وفاقي تحقیقاتي ادارې د پخوانی مشر د نیوکو په اړه خپل موقف کانګرس ته وړاندې کړی. د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اوریدل شي. او په اخر کې به د روزې د میاشتې په مناسبت د دینی عالم وینا واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشرال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وختي اخیری خبري غړې ته اغواګي راځو. د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې په اول وار په ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټوئیټر و غیره باندې د مذهب د سپکاوي برا مواد خبرولو په تور کې یو تنته د مرګ سزا اورول شوې ده. په دې اړه تفصیل د زبی شفق ریپورت کې ورو.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې یو کس ته په دې تور د مرګ سزا اورولې چې ګواکې پر ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې اسلام ته سپکاوی کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې دغه سزا د شنبې پرځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د دې سیمې قاضي شبیر احمد 1.5 شیعه مذهبي تیمور رضا ته اورولې ده. محکمې په خپله پرېکړه کې ویلي دي چې رضا په 2014 میلادي کال کې د سنی مسلمانانو، مذهبي مشرانو او د اسلام د پیغمبر مېرمنو ته پر فیسبوک سپکاوی کړی و. تیمور رضا لاره د پنجاب صوبې د وکاړې نومي سیمې اوسېدونکي دی چې دغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې ځواکونو په 2014 میلادي کال کې مذهب د سپکاوي په تور نیولی و. خو د راپورونو له مخې نوموړی کولی شي چې د پنجاب صوبې دغې محکمې پرېکړه په ستره محکمه کې وننګوي. که څه هم په پاکستان کې قوانینو پر هغو کسانو چې خدای اسلام او مذهبي شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ د حکم اجازه ورکړې ده، خو دا لومړی ځل دی چې د بهاولپور محکمې پر ټولنیزې رسنۍ مذهب ته د سپکاوي په تور یو تن ته د مرګ سزا اورولې ده. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې پاکستان په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 10 مسلمانان او 15 غیر مسلمانان کسان اسلامي مقدس ته د سپکاوي په تور نیولي وو. پاکستان کې د ټولنیز رسنۍ کارونکو ته مذهب ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورکولو د لومړۍ پیښه ده، خو تر دې مخکې دغه هیواد یوې محکمې په 2018 میلادي کال کې یو عیسایي وګړي آسیا بیبي ته هم په همدغه تور د مرګ سزا اورولې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزوبل ریپورت ته د عبدالولي خان په هنتون د وجل شوې زده کوونکی مشال خان د وجنې کیس د مردان د ترهګرۍ ضد عدالت نه د بلې ضلع عدالت ته د منتقل کولو لپاره په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې شوې ده. د مشال د کیس د سار لپاره جوړ شوې د ثوابي د سیاسي غړو کمیټې ویلي چې دا فیصله یې د کیس د اورېدنې پر مهال د سړډول بدې پیښې د بخنیوي په غرض کړې ده. د پیښور نه په ځلاند یوسف ځای نور حال راکوي.
د مشال خان پلار اقبال شاعر مشال ریډیو ته ویل چې د خالی یا یک شنبه پروز سینیئر ایډوکیټ لطیف افریدی پیښور های کورټ کې د دل اړخه درخواست جمع کړې ده. د نوموړي په وینا درخواست کې له عدالت غوښتې دي چې د مشال خان د وجنې د کیس اورېدنه دي د مردان د ترهګرۍ ضد عدالت پر ځای د بلې کومې ضلع په عدالت کې وشي.
عدالت په مردان کې مونږ د ثوابای نه وته مثال 15 کسان یا غي مثال په تور التخل 200 راځي. مونږ وو چیرې د ثوابای او د مردان په منځ کې چې کوم نن داسې معمولي غونې تضاد ټکراو مراني، نو په دې خاطر باندې مونږ هغه
د مشال خان پلار زیاته کړه چې په درخواست کې های کورټ ته د تجویز هم وړاندې کړی دی چې که د یاد کیس اورېدنه له مردان پرته د یوې بلې ضلع په جیل دننه وشي نو دا ګام به د امنیت په خاطر نور هم غوره وي.
دغه عدالت فیصله ده چې کوم ځای کې غواړي کنه، خو صرف مونږ دا وو چې مردان کې نه، بلکې مونږ وو چې د دې دا دغه چې ده د ډېر امن د پاره چې ده چې نور مخکې منظم امنی د هغې د پاره جیل کې ټرایل وشي، نو د دې به ښه خبره دای چې صرف یعنی وکلا به چې ده نو هلته کې ځي او بارانی خلق باغی کې دنه نه داخلیږي د یو غاړې یا د بلې غاړې.
مشال خان د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا ووجل شو. د پیښې دوه ورځې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وویل چې د مشال خان پر ضد یې مذهب ته د سپکاوي سډوله ثبوت نه دی موندلی، خو د اپریل په 28 د جمعې د لمونځ وروسته د لسګونو په شمېر کې ځینې خلکو د ختم نبوت او ناموس رسالت په نوم د مردان په کالج چوک کې جلسه وکړه او په کاغذ لیکلي داسې پیغامونه یې خپاره کړل چې ګواکې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی وو. خصوصا د وړاندې د مشال د وجنې د کیس جی آی ټی یا د پلټون لپاره ټاکل شوی ګډ ټیم په خپل رپورټ کې وویل چې د مشال خان پر ضد یې مذهب ته د سپکاوي ثبوت نه دی موندلی. د مشال خان د کیس د سار لپاره د ثوابه د سیاسي غړو د کمیټې یو رکن لیاقت یوسفزی نه مې پوښتل چې د جی آی ټی د رپورټ باوجود یا د کمیټې ولې په مردان کې د کیس د نه اورېدنې فیصله وکړه. د مردان د پولیسو په وینا د مشال خان د وجنې په تور یې تر دې د مال 500 زیات کسان نیولی دي چې زیاتره پکې خپل جرم هم منل دي. سپریم کورټ هم د مشال خان د وجنې از خود نوټس اخستې وو او تر اوسه یې په یاد عدالت کې درې اورېدنې شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلاند په ریپورت کې مو اوریدل چې په مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شوې زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان په پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی چې پکې د مشال خان د قتل مقدمه له مردانه بلې ضلع ته د منتقل کولو غوښتنه شوې ده. دغه درخواست یا پیټیشن سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی په پېښور های کورټ کې جمع کړی. زموږ همکار ګلیاز د لطیف افریدی سره په دې موضوع خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مشال خان د قتل مقدمه په کوم وجوهاتو د مردان نه بلې ضلع ته اړولو درخواست کوي.
د ګواهانو د تحفظ خبرم ده، د اقبال خان د تحفظ خبرم ده، او ورسره د دغه زورور خلکو د زور او دغه یرم د خوف هم دی. دا ټول خبرې مونږ په درخواست کې لیکلي دي. مونږ ویل دي چې دا 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 کیس چې دی دا په مرزان کې د دې کېدل ممکن نه دي یا په کار نه دي، او دا دی هغه کې خو تجویز مونږ دا کړی چې دا د هریپور ته بدل شي، ځکه چې هغه لوی جیل دی، په جیل کې دننه هم ټرایل کېدی شي او هلته کې به دومره لوی جلسی جلوسونه او خیبه دې نه جوړیږي. هری پورته نیوی نو بل ځای ته چې عدالت مناسب ګڼي هغه دې بدل کړي.
لږ ځله پدې کې د صوبایي حکومت او د حکومت هم دوه ویری چې موږ دیو ته اقبال شاعر ته چې هغه موږ وکیل هم ورکو. خو تاسو مخکې نه د دې کیس پیروي کوي که پدې اړه تاسو خبر وکړي؟
نو زمونږ د ملګرو وکیلان د نېشنل پارټي عوامي نېشنل پارټي چې کوم د وکیلانو تنظیم دی ملګری وکیلان زه د هغې مشر یم. نو مونږ پنځه کم شپېته کسان هلته تللي وو. مونږ هغه سره دا وعده کړې وه چې مونږ به ستا هر قسمه قانوني امداد کوو. نو تر څو پورې چې صوبایي حکومت هغه لا د خپلې خوښې وکیل نه وي ورکړی او هغه د هغه تسلي نه وي شوی نو مونږ به ورسره هر قسمه امداد او ملاتړ کوو او قانوني امداد به کوو ځکه چې اغا د لاندې طبقې د درمیاني طبقې سره تعلق دی. نو اغا چې دغه په مقابله کې فرشته دغه په ملزمانو به کم از کم د شپېتو کسانو ملزمانو به کم از کم لش شل وکیلان خو به وي. نو په مقابله کې دغه چې داسې د هغه د خوښې وکیل وي وکیلان وي دوه درې وکیلان هغه غوښتي دي چې ما سره امداد دې وکړي صوبایي حکومت. نو آ چې پته ولګي چې صوبایي حکومت ولا وکیلان ورکوي د هغه د خوښې که نه نو د هغې نه پسته به بیا فیصله کوو چې د هغه په چا کیس کوي.
دا وو عبداللطیف افریدی چې د مشال خان د مقدمه بل ځلې ته د منتقل کولو لپاره یې د پیښور په های کورټ کې درخواست جمع کړې ده او په دغه موضوع یې زموږ د همکار ګلیا سره خبرې کولې.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سلور اړخیزه ګروپ د لارې په افغانستان کې د امن او مفاهمت لپاره په کوششونو اتفاق کړی. نواز شریف ویلي چې ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر ضد یې ګډه مبارزه پکار ده. سیړونکي وایي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقات یو ښه ګام دی ځکه چې خپلمنځي شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هوارېدلی شي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په خپل خبرپاڼه کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د قزاقستان پلازمینه استانا کې د شنګایي همکارۍ سازمان غونډې په څنډه کې شوې ملاقات پر مهال د وسلوالو ډلو پر ضد د فعالیتونو د تایید لپاره د یو نظام په جوړولو اتفاق کړی. د افغانستان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال د دواړو چارواکو د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات په جریان کې خبرې شوې ده. همدارنګه د څلور اړخیز کمیسیون د غونډو بیا راپیلول دي. همدارنګه د دوه اړخیز کمیسیون چې هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دي تروریزم سره د مبارزې همکاري باندې او همدارنګه پر دې باندې کار کوي چې دغه مبارزه څونه مؤثره کېدلی شي او څنګه له هغو ګواښونو سره چې همدا اوس افغانستان او پاکستان ته متوجه دي هغوی سره مقابله وشي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې له نواز شریف سره وکتل چې تیرې سې شنبې په ورځ د کابل پروسې په ناسته کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅې وکړي. د پاکستان او افغانستان په اړیکو نظر لرونکي افراسیاب خټک وایي چې د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ ملاقات کول یو ښه ګام دی ځکه چې خپل منځي شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هوارې دی شي.
چې هغه تکي افغانستان کې جګړو ته لمن وهلو نو دې پالیسۍ خو ډېر تاوان هم کړی دی. پاکستان ته هم ډېر تاوان کړی دی. په نسبتۍ سره هغه پالیسۍ اوس پورې په څنډه شکل کې پاتې شوي. پکار دا ده چې هغې زړو ناکامو پالیسیو سره دفاع مانیوک شي او دواړه ملکونو خطرو کې خبرې وکړي. پاکستان باید اول قدم واخلي او 2014 کې افغانستان صدر صاحب چې سنوار تشریف راوړی وو دوی ورته وعده کړې هغه وعدو باندې عمل درآمد شروع کړي جواب کې افغانستان هم د ښه نیت ګامونه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان مشرانو په داسې حال کې په دواړه خیزو مسلو خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې اړیکې له پخوا زیاتې سړې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نواز شریف او اشرف غنی ترمنځ ملاقات او د ترهګرۍ پر ضد همکاري تاثیرون کی په خسترګه ګوري او تمه کوي چې پاینده کې د دې ښه اثرات مخې ته راتلی شي. په دې اړه زموږ همکاري ملالۍ بشیر په امریکا کې د میشت افغانستان او پاکستان په چارو نظر لرونکي محمد تقی سره خبرې کړي دی. وای
افغانستان فوجي توان یا اقتصادي طاقت خو نه لري چې پاکستان باندې لیوریج پورته کړي، خو د خپل د بیانې په ذریعہ باندې په نړیواله قوتونو سره دا خبره پورته کولی شو، دغه طریقه باندې پاکستان باندې فشار راوستي شي یقینا. آیا دینه پاکستان د افغانستان د خبرو نه به فشار واخلي؟ زما خیال دی چې برای راست نه فشار نه اخلي، خو په دې ویناګانو باندې که امریکا خپل پالیسی بدلی یا چین خپل پالیسی بدلی یا بل څوک دې طرف ته توجه اړوي، نو زما خیال دی چې دا به پاکستان لپاره لږ به مشکل جوړوي.
افغان ولسمشر ویلي چې د پخوا په پرتله اوس ډیر شواهد لري چې په افغانستان کې حمله په پاکستان کې میشتو تروریستانو کړی دي. آیا دغه شواهد له افغانستان سره مرسته کولای شي چې د نړیوالو له لارې پر پاکستان فشار راوړي چې هغوی د تروریستانو مخه ونیسي؟
چې هر څومره شواهد وی او هغه کومه خطراشه نه لري د افغانستان موقف دغه تقویه ملاویږي. دا د پاکستان لړخه چې کومه افغانستان کې لاسوهنی کیږي هغه د استخباراتي ادارو د لاسه کیږي، نو استخباراتي ادارې خو هغه خو ټریننګ دادې چې دا شی به خفیه ساتي، دا اړیکې خفیه ساتي، دا طریقه باندې. خو کم شواهد دي، دین زیات دي، هغه د افغانستان هغه جهادیان چې کم پاکستان کې ډېر دي، د طالبانو او د حقانیانو مشران په پاکستان کې دي. پاکستان ته دا اندازه شته او زما خیال دی چې میاسر نواز شریف ته هم دا اندازه شته. متاسفانه نواز شریف خو څه واک نه لري په خپل ملک کې، هلته واک چې کوم دی هغه د فوجي سر لخکر سره دی، او بالخصوص په خارجه چارو کې او امنیتي چارو کې د پاکستاني سیویلینز هیڅ وینا نشته. هغه دې کې پالیسی جوړونو سچې هغه اکثر ته خبر هم نه وي.
دا وو د افغانستان او پاکستان په چارو جوړ نظر لرونکو محمد تقی چې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ ملاقات په اړه خپل سرګندونې د مشال ریډیو سره شریک کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سو راځي. مخ کې د سوات یو ځوان په لاور کې د هند اړخته د وختو کوشش کړي وو چې د غیب ورستنی ول شوې ده او لا هم په جیل کې ده. په سوات کې د دغه ځوان کورنۍ غوښتنه کړې ده چې د افغان د هندي او پاکستانی چارواکو نه چې دغه پر اخلاصولو کې ورسره مرسته وکړي. د نیاز احمد خان نه تفصیل ورو.
زمنګور سره تعلق لرونکي سردار علي سواد پریس کلب کې خبريالانو ته ویل چې د هغه زلمه یوشکلن ورور عبد الله د هند فلمونو څخه ډیر متاثر وو، او کور کې به بیا بیا ویل چې د شاهرخ خان، سلمان خان او کاجر سره به ملاقات کوم، او بیا به تاسو سره د مې په سل رښتمه منیټه د کور څخه ووتو. هدوی ته د رسنو څخه معلومه شو چې د لاهور په واګه پوله هند ته تله او هلته اوس په بند کې ده.
په دماغ کې د سې جوړ شي چې لکه زبر انډیا ته زما یا شاهرخ خان سره ملا شم یا سلمان خان سره یا کاجل سره، نو هغه ته خدا پته نه چې په واګه بارډر څنګه وخته کیږي او څنګه تل دی او څنګه بکیږي او کنه، لکه دا معلومات خو هغه ته نو بس په تعقل وته دی ورغره دی په واګه بارډر باندې وخته دی انډیا والے بیا نیول دی.
سردار علي زیاتوی چې د زلمی ورور دماغی حالت یې ټیک نه دی او د هند فلمونو مینوالو
ایم بی سی تم ترې د پاغه ویډیو کې مکمل ویل دی. ایم بی سی تم ترې دی چې ماته ویزه ولګو هغه ته انکار کړی دی چې تاسو د دې ویزه نشي لګیدې، ستا چې په انډیا کې څوک رشتہ دار نه نو تاسو د دې ویزه نشي لګیدې، نو هغه ته انکار کړی نو هغه دې ترې دی چې راشه د پریټو ګوره دی پریټ دی دوران نه چې تل نه په دې منس کې اگېټ کړی وی دی پاغه دوران کې اوخته دی.
په دا خبري غونډه کې شریک د عبد الله یو بل رشتہ دار یعقوب خان د پاکستان دولت څخه غوښتنه کوي چې په سفارت کې د زلمی عبد الله د هند د بن څخه
منګه د نواز شریف صاحب نه دا درخواست وته کو د وزیر داخله نه درخواست کو چې هغه د پدې باندې درهم یو څو خبرې وکي او په غلطۍ سره وخته ده خراب دي.
خبرې غونډه کې د عبدالله سپینګیر پلار او نور رشتہ دار هم موجود ول او دا غوښتنه هم وکړه چې د انساني همدردی په بنیاد دی هند دغه زلمی پاکستان ته بیرته راولیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. قبایلی سیمه چې د ډیرو مسلو نه اتیری شوې دي او تر اوسه پکې د پاکستان پوز ادا کوي چې ډیرې سیمې د وسلوالو نه پاکې شوې دي، امنیت پکې قائم شوی دی، خو بیا هم د انساني حقوقو کارکونکي وایي چې په دې سیمو کې لا هم ډیر د ځمکې لاندې خښ کړل شوي ماینونه پراته دي او کېدای شي چې عام وګړي ورسره مخ شي او مرګ ژوبلې ته ورته واوړي. همدغه شانته په جنوبي وزیرستان کې یو پیښه رامنځته شوې ده چې تفصیل یې د سیمې نظم خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان د بدر سیمه 50 کلن شربادر تا ماینور چاو د دلای دا وخت د علاج د پاره د ډیر اسماعیل خان پر ډیسټریکټ ټیچینګ هسپتال کې پروت دی. شربادر تا د غا حد سات سرنګ ور پېښ شو وار وای ځنه
لار کوند راونو میر مر ګډا ولې یار سه بم د ماکار وست ولا یو د ګری په هسپتال شو پریږو.
د هسپتال یو ډاکټر فرید الله مسعود په دغه باندې ښه مشال رجو تا پدارن گوژاګه دا
شربدر یو نوم دی چې له وزیرستان نه روغه وو بدر علاقې ده د تمایلو د ځوالي دی د شهر دی کې موته غه دې شتچې نه پسته دی خان ته روغه دی او بیا ته علاج شری کړی دی کو ملمی دی دا چې په دوه میاشتې نه دی
د شربدر سره هسپتال ته راغلی دا غه خرایي لور خان ویایي چې په سیمه کې او شاندیا بشمیره ماینونه موجود دي چې کوم د کابلانو د ځانی مالی توان باعث ګرځي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونو ته او غواکې په قبایلی سیمه باجول ایجنسی کې د بندښو شناختی کارونو د آزادولو لپاره یو مرکز قائم کړل شوی دی چې د دغه سیمه خلک د ستاینې وړ بولي. خوای چې په دغه ځای کې د دوی یو شمېر ستونزې داسې دي چې هغه ته د حکومت د پام ضرورت دی. په دې حق له سیمه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکځي تفصیل لري.
په باجوړ کې د بلاک یا بنشوي شناختی کارډون لپاره خصوصي سل جوړ شوی چې ارتبه چې شناختی کارډون ان بلاک یا بیا آزاد غولې شي. دغه خصوصي سل کې د پرنډکل تنظیمي چارواکو په شمول د استخبارات غړي او د سیمه ملکان هم موجود وي چې د هغه تن چې کارډ بلاک ته پوره پیژنګلوي وکړي او کارډ ورته بیا آزاد کړي. په دې خصوصي سل د سیمه ولس خوشاله دی وای چې وړاندې به هغوی د شناختی کارډ د بیا آزادولو لپاره پیښور ته تلل او کار به هم نه کېده. نذیر خان د څارو روغتون کې نوکر دی او څو میاشتې وړاندې شناختی کارډ بلاک شوی و. دا بلاک شناختی کارډون د آزادولو لپاره له ټولو مهم د سیمې ملک وي چې د هغه په ضمانت د یو چا کارډ جوړیږي هم او بندیږي هم. ملک عبدالرحمن سلارزی وای چې په باجوړ کې په زرګونو کارډونه بلاک شوی او دې زیاتوي چې بیا آزادول یې ډیر د تکلیف کار وو.
په دې خبره کې به اوس موږ منډه سره وو او زری زری به شو ولته به موږ درخواست به چې موږ جمع شو دا هغه هم څه پته نه لګېدله که چېرته بیخي د سیاشنا کس به پکې موږ ته میلاو شو نو دا هغه نه به بیا نه چېرته چې دغه وشو که نه به واپس ټول مرګ موږ خو ډېرې غټې زری زری شوې چې شی به پیر ماتې شوې بیخي ستړې شوې او دومره تیار شوې چې بس اړو د شناختي کارډ دي نه موږ چېرته په یوه سوله کې ناست یو چې ونوزو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند باجوړ ایجنسی صدر ډاکټر خلیل وای چې اوس باجوړ کې کوم سیل جوړ شوی نو دا د سیمې د ولس لپاره ډیره د ګټې خبره ده نو هغه څنګه
ځکه چې را روان 2018 الیکشن دی هغه الیکشن کې به دا خلک برخه واخلي دا خلک بار صفائی کوي هغه جو ته ډېر زیات مشکلات دي ځکه چې قبائلی سیمو کې قدم په قدم باندې چې پوسټونه لګېدلي دي بغیر د کار مزل نشي کولای خپل منزل ته نشي رسیدلی دا ټول مشکلات دي
انتظامی چارواکو لخوا په ولس غږ هم شوی چې باید هغوی د خپل ټول د سیمې د استوګن ثبوتونه د هغوی سره داخل کړي چې شناخت کارډي بیا آزاد شي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
او هم د دې رپورت ساده روانې کړې د مې ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې د فرخنده صدنا د دې ساده خبرونو لنډې زورو
په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ ضد عدالت یو تنده په فیسبوک ته مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د عدالت جج شبیر احمد پرون د اوکاړې دېرش کلن شیا تیمور رضا ته د مرګ سزا واوروله. عدالت په خپل حکم کې ویلي چې رضا په 2018 کال کې په فیسبوک ته مذهب سپکاوي کړی و. د بلوچستان صوبې چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو په یو چیک پوینټ په وسلوال برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي او یو ژوبل شوی دی. د دغې پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان د شماریاتو د محکمې کمشنر وایي چې د روانې میاشتې تر پای به په هیواد کې د ترسره شوي مردم شمارۍ شمیرې د مشترکه مفاداتو کونسل راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان پرون په پېښور هایکورټ کې یو درخواست جمع کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د مشال خان د وژنې مقدمه د مردان ترهګرۍ ضد عدالت نه بل ځای ته منتقل کړل شي. افغان حکومت وایي له پاکستان سره صلاح شوي چې د ترهګرو ډلو خلاف د میکانیزم جوړولو لومړی دوه اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. د هرات ولایت تشین ډن ولسوالۍ د امنیه کمانډانې یو افسر نن د وسوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. په فرانس کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل میکرون ګوند په دغو انتخاباتو کې چې نن یې لومړی پړاو دی زیات وټونه وګټي. په لیبیا کې یوې وسلوالې ډلې د پخواني ډکټیټر معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي له څه باندې 500 کالو بند وروستو 13 ورځ خوشې کړې دي. د یوکرین وګړي به له نن نه په رسمي توګه د اروپایي ټولنې هیوادونو ته بغیر له ویزې سفر وکړي. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې اقدام هرکلی کړی. او په برتانیا کې د کرکټ چمپیونز ټرافی کې دا وخت هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا په درې څلوېښت اورونو کې دا وخت یو سلسله رنځونه جوړ کړي دي او نه لوبغاړي آوټ دي. او پاکستان به خپل اخیری لوبه سبا د سریلانکا خلاف کوي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج زهیر د کورونای ورسپانو د مهمو اداریو غټ کې وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې د زین ډلو لخوا د داونه د یره سرګندېږي چې د کویټي تختول شوی جنیان وجلې شوی دی. اداري وایي د دې پترس کې د پاکستان د دفتر خارجه وینا د چې پاکستان د تختول شوو جنیانو د لټون عمل پیل کړي او دا چې په پاکستان کې د جنیانو د تحفظ لپاره پوره پوره اقدامات کوي. اداري زیاتوي چې د چین ویان دې لړکی اعتراف کړي چې د جنیانو د حفاظت لپاره پاکستان ډیر کوششونه کړي. نو دا بیان د هغه خلکو په مخ سپېړه ده چې د پاکستان او چین تعلقات خرابول غواړي. د ادارې په وینا چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان کې سی پیک منصوبه کامیاب شي، نو ځکه غواړي چې د پاکستان او چین تعلقات خراب شي. نو په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې د سی پیک منصوبې لړکی په پاکستان کې میش چینیانو د حفاظت لپاره پاکستان فل پروف انتظامات وکړي او د چین اوسیدونکو له هم پکار دي چې سیکورټي ادارو ته د وینا نه بغیر چرته ګرځي راګرځي نه، ځکه چې په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې د قزاقستان په استانه ښار کې د شنګای تاون تنظیم سرمشري زغوند کې په دې موخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان، روس او د نورو ملکونو د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړل. ادارې کلی په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کې وویل چې په منطقه کې دامن لپاره به پاکستان او افغانستان له بغډه سره کار کول وی او بای چې ترهګری د منځ وړلو لپاره دواړو هیوادونو خپل کردار ادا کړی. ادارې وی په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اقوام متحده د جنرال سیکرټری سره هم ملاقات وکړو چې ورسره د مشرقي وسطا د حالاتو په ګډون د منطقې په صورتحال باندې خبرې اترې وکړي. ادارې اخیری کې وایي د منځني ختیځ یا د مشرقي وسطا د خرابېدونکي صورتحال د قابو کولو لپاره د پاکستان د ثالثي کردار ډیر اهم دی او پاکستان ته د دې خبرې ادراک هم شته. باید چې پاکستان دې لړکې خپل کردار ولوبوي ځکه چې دې کې د زنډه د کار اغستو گنجائش نشته.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې د نړیوالو مطبوعاتو برخه تاسو ته وړاندې کوو. فرایډي ټایمز مجلې په دې لیکنه کړې چې په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې په کار ده د ځایي خلکو ولاقي سنت وده هم په پام کې ونیول شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د شورو په ورځ په تهران کې په پارلیمان او د آیت الله خمینی په مزار د داعش ډلې لخوا بریدونو ایرانیان سخت اندېښمن کړي دي. د دې دواړو مقالو لنډیز د اسرار لمومن اورو.
فرایډي ټایمز مجله لیکي د پاکستان چین اقتصادي راهداري سره به یوازې په پاکستان کې سړکونه، ریل پټلۍ او نور بنیادي ډانچه جوړ شي، خو له دې تعمیراتي کارون سره پاکستان او د دې ولس اقتصادي پرمختګ نشي کولی. پر دې سربیره د نورو پرمختللو هیوادونو د وګړو پرتلا د پاکستانیانو تعلیمي او هنري زده کړې هم کمزوري دي. نو باید چې دې ته په کتو سره پاکستان د اقتصادي راهداري پروژې پر مخ بوځي. همداراز پاکستان ته پکار دی چې د اقتصادي کاریډور پروژه د ځانګړو صنعتونو پرمختګ په پام کې نیولو سره پر مخ بوځي، نه چې څنګه دوی ته اسانه وي. په مقاله کې راغلي دي باید چې د اقتصادي راهداري په پروژو کې د ځایي خلکو ګټې په پام کې ونیول شي، ځکه د مثال په توګه که پاکستان میټرو، سړکونه او یو بندرګاه جوړوي نو پوښتنه دا ده چې د دې به ځایي صنعت ته څه ګټه وي. تر دې هر څه مهمه خبره دا ده چې د اقتصادي راهداري په اړه داسې قومي بیانیه جوړ کړل شي چې ټولو ته د منلو وړ وي، ځکه چې داسې موقع هر وخت نه راځي. بلخو رویټرز خبری ایجنسی لیکي د شروع په ورځ په تهران کې پر پارلیمان او د آیت الله خمینی په مزار د داعش ډلې لخوا بریدونو ایران سخت اندېښمن کړی او اوس ایرانیانو سره دا ویره ده چې کېدای شي د دوی په ملک کې داسې نور وسلوال اهم وي چې پر دوی د دا قسمه نورو خونړیو بریدونو لپاره تیاری نیسي. یو ایرانی چارواکي رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي چې داعش وسلوالې ډلې د نورو په مرسته د دوی په ملک کې خپل جال جوړ کړی چې غړي یې په سیاسي او اقتصادي بنیادونو متحرک دي. ایران هڅه کوي چې په هیواد کې دننه په سنی اکثریت سیمو کې د سخت دریځۍ مخه ونیسي او چارواکي یې وایي چې په 2018 کال یې 1500 ایرانی ځوانان په داعش کې له شاملېدو منع کړي وو. د ایران بلوڅ اکثریتي صوبه سیستان بلوچستان چې له پاکستان او افغانستان سره پولی لري له اوږد وخت راهیسې په کې سنی مسلک وسلوالې ډلې جیش الله دل او جند الله د ایران انقلابي ځواک له سرتیرو سره پنختو بوخت دي. که څه هم دغه لرې پرتې سیمې دي خو اخر کار دغه تشدد تهران ته ورسید.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه تر پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د یورپی هیواد یوکرین وګړي هم د نن ورځې نه کولی شي چې د یورپی ټولنې نورو هیوادونو ته بغیر له ویزې تګ راتګ وکړي. د دغه هیواد ولسمشر د دې اقدام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه یې د روس سره مخه ښه ده. په دې هکله نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
اوکراین لیوی لسیز راهی سیاحت کوله هات باید اجازه ولري چې د اروپای ټولنې غوړي هیوادونو ته ل ویزه پرته سفر وکړي. خو د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اول وار لپاره اروپای کمیسیون ویل اوکراین په دې برخه کې د اړتیا وړ شرایط پوره کړي لکه د سرحدونو کنټرول او د پاسپورت خوندیتوب. د اوکراین په برخه کې دا پرمختګ به د سل کې کیږي چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم شخړې روانې دي او هلته د روسیې نفوذ له څو کلونو راهیسې جنجالي بحث دی. د دې تازه پلان لمخې به د اوکراین اتبا چې بایومیټریک پاسپورټونه ولري کولی سي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو له آیرلند او بریتانیا پرته. د اوکراین اتبا کولی سي په آیرلند او بریتانیا کې درې میاشتې تیرې کړي، خو په دې شرط چې شپږ میاشتنی ویزې ولري. دغه اصول د شنګن حوزې په څلورو هیوادونو کې هم چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي د تطبیق وړ دي، لکه ناروې، آیسلند، لیختنشتاین او سویس. د اوکراین سرحدي مقامات ویلي تمه کیږي د نویو مقرراتو له مخې د سرحدونو د کنټرول په ساحو کې د مسافرو تګ راتګ 10% زیات سي. د نورو مقاماتو په څیر د اوکراین ولسمشر هم د دې اقدام هرکلی وکړ. پیټرو پوروشنکو پرون په کیف کې په دې اړه جوړو سویو مراسمو ته وویل:
زما په باور اوکراین به د ناټو یو غړی او په اروپایي ټولنه کې شامل هیواد. هیڅ شی او هیڅ څوک مو مخه نشي نیولی. یو وار بیا ملګرو اوکراینیانو، دغه فوق العاده مناسبت درته مبارک وي. سرلوړی دې وي اروپا او اوکراین.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه: موږ به هیڅکله شوروي اتحاد ته ورستانه نسو، ځکه موږ ویاړو چې یو ډیموکراتیک هیواد یو او د اروپایي ټولنې کورنۍ ته داخلیږو. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 میلادي کال د اروپا پلاوه اعتراضونو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یانکوویچ د ځینو هغو پلانونو مخه ونیوله چې له اروپایي ټولنې سره یې د اوکراین اړیکې غښتلې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا اټارنی جنرال جیف سیشنز ویلی دی به هم د کانګرس د استخباراتو په کمیټې کې د هغو خبرو په اړه خپل دریځ واضح کړي کومې چې د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر جیمز کومی روانه هفته هم یادې کمیټې ته کړي دي. په دې حقله تفصیل درته هارون باشا بروي.
د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د شنبه پر ورځ په یو مکتوب کې ویلي دی به راتلونکي سه شنبه د کانګرس د استخباراتو کمیټې ته حاضرېږي. سیشنز په دغه مکتوب کې چې د رایټرز اجانس لاسو ته ورغلی ویلي هغه موضوعات چې د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې پخوانی مشر جیمز کومی د زیارت پر ورځ راپورته کړل، ورته د ده لخوا د ځواب ویلو لپاره تر ټولو غوره ځای هم د کانګرس د استخباراتو کمیټه ده. نوموړي زیاته کړې د کانګرس یادې کمیټې چون وار د مخه د هغې هیواد په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د ممکنه لاسوهنې په اړه پوښتنې تر څېړنو لاندې نیولي او په دغه باب محرم اسنادو ته لاسرسی هم لري، ځکه نو دی غواړي چې د همیادې کمیټې مخې ته حاضر شي او خپل دریځ څرګند کړي. سیشنز 13 مارچ میاشت ځان له هغو پلټنو لرې وساتلو چې هدف یې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د ممکنه لاسوهنې موضوع څېړل وو. دا البته هغه وخت ویلي وو چې د روسیې له سفیر سره د تیر کال د خپلې لیدنې خبرې نه په ډاګه کولو په ترڅ کې کوم ناسم کار نه دی کړی. د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ زیاتوي د امریکا د کانګرس د استخباراتو کمیټې ته د هغه هیواد د پلټنو د فدرالي ادارې د پخواني مشر جیمز کومی خبرو له روسي چارواکو سره د امریکا د لوی څارنوال د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي.
بلخوا په فرانس کې نن د ولسی جرګې یا پارلیمان انتخابات روان دي. دغه انتخاباتو ته 2,802 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په دې اړه صالح محمد صالح په فرانس کې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره د مرکې په سر کې پوښتلي چې انتخابات په څه شکل کې مخته روان دي. دی وایي
په فرانسا کې هر 15 کال وروسته د ولسي جرګې لپاره انتخابات کی. دا انتخابات مستقیم سیوی او آزاد او هغه څوک چې ولسي جرګې وکالت کاندید شي په دوو پړاوونو کې دا انتخابات کی. په لومړي پړاو کې څلور 15 نه اضافه رایه ونه خسته انتخابات دوم پړاو ته ځي.
دغه 15 جمع یو رایه باید په خپل حوزه کې واخلي یو کاندید
په یو خپل حوزه کې. که چېرې اوله مرحله کې څوک موافق نشي بیا انتخابات دوم پړاو ته ځي. په دوم پړاو کې تنها هغه کسان چې د ورکړل شوي رایې په سلو کې 15 نیمه یې اخیستي وي هغه اشتراک کولی شي بیا انتخابات په دوم پړاو کې یوه هفته وروسته کړي.
بله،
دا ځل بیا نو انتخابات اکثریت یې نو په دې پورې تعلق نه لري چې سلو کې 15 رایې اخیستي 15 نه زیات کنه.
بله، نظر پوښتنه شي چې د په دغو انتخاباتو کې د ولسمشر ګوند شایي چې زیات سیټونه خپل کړي. که چیرې دغسې کېږي څومره د موقف په غښتلتیا کې رول لري د زیاتو سیټونو خپلول؟
د د فرانسې ولسمشر د خلکو سره تعهد کړی و چې یو شمېر زیات بدلونونه به فرانسې په جامعه کې راولي. نو که چېرته د ای په پارلمان کې په مخصوصا په ولسي جرګه کې اکثریت ولري، د مټي به ازادي وکولی شي چې خپل ژمنې عملي کړي.
ولسی جرګه څومره رول لري د حکومت په تصامیمو کې؟
په فرانسې کې ولسی جرګه تقریبا د یو مستقل ارګان په حیث باندې درې قوتونو پر شان باندې تخنیکي قوه ده، زیات صلاحیتونه لري، کولی شي چې ولسمشر د کارونو مخه ونیسي او یا مرسته ورسره وکړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګی د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د بډو رشوتونو او درغلیو د مخنیوي لپاره په ټولو امنیتی ادارو کې سیړنې او تحقیقات شروع کړي. دغه وزارت امنیتی مرستیال مراد علي مراد د اتوار پر ورځ مشال لري او ویل هر هغه څوک چې په فساد کې ښکېل وي لدندې بل لري کول شي او د قانون منګلو ته بس پارل کیږي. په دې موضوع تفصیل کابل زمنګ خبريال واصل وسال راکوي.
په امنیتي سکتور کې د فساد د موجودیت پر اثر یو لړ انتقادونه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو منصوبینو ته د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د جدي اقداماتو خبرداري ورکړی دی. د دې وزارت ارشاد امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یک شنبه پر ورځ ویل چې د دغه وزارت له سلو څخه ډېر رتبه کارکوونکي په فساد کې د لاسلرلو په تور په نخه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
د
کورنیو چارو وزارت رهبری د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمنه ده. تر دې مهاله زیات شمېر کسان پیژندل شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي، خو دا کافي نه دي او په دې برخه کې ډېر کار ته لا اړتیا ده. د غوس ماتر ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچر قیصر په یو ناسته کې ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت کې اداري فساد او کمزوري مدیریت په دغه وزارت کې کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي امنیتي مسؤلینو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو له خپلو تدارکاتو څخه وپوښتئ چې سرتیرو ته تجهیزات ولې نه رسیږي. په کابل کې د برېټانیا سفیر دامنیک جورمی هم د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر خوالي ټینګار کړی. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کورنیو چارو وزارت د اداري فساد زړه بللی دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد وایي حکومت د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو سیستم له نظامي څخه ملکي ته بدل کړی او دوی هڅه کوي چې تر شپږو میاشتو پورې په دغه وزارت کې بنسټیز اصلاحات راشي.
د وزارت داخلي تدارکاتي سیستم ټولو پولیسو پر مخ وایي، نظامي کسانو پر مخ وایي او ښاغلي جمهور رئیس میاشت وړاندې دا اقدام وکړ چې هلته د ملکي کسان او مسلکي کسان د سنتي تدارکاتو په ریاست کې په کار وګمارل شي. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي ریاست تدارکاتي سیستم کې به یو 70 ډګري بدلون راشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم منلی چې په دغه وزارت کې د فساد لمنه ډیره پراخه شوې او د نوموړي په باور د کمزوري رهبرۍ او د امنیتي مسؤلینو د بې کفایتۍ له امله د پولیسو تلفات زیات شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسیون غړی عثمان فرحي وایي په امنیتي بنسټونو کې فساد له تروریزم څخه خطرناک دی. کله چې دوی په فساد کې ښکېل وي او د خپل نفس تابع وي دا ډېر خطرناک دي، ځکه په داسې حال کې لا دوی څخه خپل ملي مسؤلیت هیر وي او دا په دې معنی ده چې اوبه د دښمن په کاسه کې تویږي او دښمن بریا ته رسوي. فرحي وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد دوام به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې کړي. دی وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو اعتماد ته زیان رسوي او د جنگ په میدانونو کې د سرتیرو پر روحیې هم منفي اغیز کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په افغانستان سرخار کابل کې 13 هفته د خونړی ټینکر برید وروسته د غلطه کې یو شمیر خلکو خیمه لګولې دي او د اعلی حکومتي چارواکو نه د استعفا غوښتنه کوي، خو په جلال آباد کې بیا د مشرقي ولایتونو خلک راغون شوې دي او د حکومت سره د ملاتړ او خپلمنځي یووالي لپاره یې آواز پورته کړی دی. په دې موضوع زمونږ خبریال باز محمد عابد نور تفصیل راکوي.
د قومونو د یووالي او د نظام د ملاتړ دغه غونډه د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په انګړ کې ترسره شوه چې د مشرقي ولایتونو د بیلابیلو قومونو استازو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. په ننګرهار کې د قومونو د یووالي شورا یو تنغړي احسان الله کمول په حکومت غږ وکړ چې هیچا ته وخت ورنه کړي چې د هیواد ثبات او راتلونکی له ګواښ سره مخ کړي.
موږ مشرقيوال د اوسني حکومت په چارواکو غږ کوو چې د شرفخو او سولې ضد عناصرو لخوا راپیدا شوی کړکېچ زر تر زره په جدي توګه پای ته ورسوي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د هیواد امنیت او سیاسي ثبات له ګډوډۍ سره مخ کړي.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی وویل متارزینو ته پکار دي چې د حکومت د غندلو پر ځای د پیښې عاملین وغندي.
کدا اوس هم د کابل د پیښې د شهیدانو تعداد دا ولې ورځ راواخلی؟ شاید د هر قوم څخه پکې پښتون ډېر وي، ټول افغانان سره ورونه دي، مونږ د پیښې غندنه کوو، خو که څوک را پاسیږي د هغه خلکو په خلاف دې غږ اوچت کړي، د هغه خلکو په خلاف دې خیمه ووایي چې چا ته د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی وي اخلي یا چا ته د هغې اشاره کېږي.
د لغمان ولایتي شورا منشي ګلزار سنگروال په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې موجوده نظام د ملت په قربانۍ ولاسته راغلي او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د نظام پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي.
اوس چې په کابل کې کم کشمکش روان ده، خیمه وهل سوي دي، د دغو خیمو نه او د دغو کشمکش نه د تعصب او قوم پرستۍ بوی راځي. دا نظام د دې ملت د قربانیو په نتیجه کې رامنځته شوی ده او ستاسو د دغو خیمو وهلو او د دغو کشمکش نه د تعصب بوی راځي. پړا او ملامتیا به د همدغه ستاسو په غاړه باندې وي.
په غونډه کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلي ول هغوی چې د نظام په خلاف یې خیمې درولي تر شا یې د یو شمېر هغو کړیو لاسونه دي چې د خپلو اهدافو لپاره زموږ هیوادوال په یو او بل نوم سره تاوتریخوالي ته هڅوي، خو د مشرقي ولسونه به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان ثبات ته زیان ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونې اخیری ریپورت. د خیبر ایجنسۍ د خوګاخیل قوم مشران شکایت کوي چې د بارډر مینجمنت پالیسۍ سره د دوی لوی قومي ترانسپورت اډا په ټپه ولاړ ده. اوس د پاسپورټ د سختۍ له وجې د افغانستان نه هغه رنګ سورلی نه ورځي لکه پخوا چې به ورتللی. په دې موضوع د سیمینا زمونږ خبریال فرهاد شینواری دا ریپورټ رالیږلی.
د خیبر ایجنسۍ د خوګاخیل قوم اوسیدونکي وایي چې هلته په تورخم کې د سختۍ له وجې افغانستان نه سورلی نه راځي، نو دې سره د دوی په ترانسپورټ اډه ډېر اثر شوی دی. د لوړګي خوګاخیل یو مشر حاجي زالد شینوار مشال ریډیو ته وایي
دا زموږ کوم اډه چې وا کوم لاندې چې زموږ مفادات او هغه خو بیخي ختم شو. دا خو مخکې خو زموږ کوم ته څه فایده وا څناسه یو دالو د سبو ذریعہ وا خو زدام ختم شوه. و چې دا ختم شوه دلته بالکل د کاروبار نه پټایشته نه داسې کارخانه شته نه څه بل کاروباری شایسته دی. دا د افغانستان پرلو سره تعلق او افغانستان پرلی ختم شوه، دا بالکل ختم شوه. نو دلته خو بس مسکا دا بل کار څه داسې ذریعہ نشته چې موږ تورخم سره غزمونګ ډیر زیات تعلق لري، نو موږ حکومت ته دا خواسته چې دی باندې لیکل وی راول.
محمد نبی هم د پیښور تورخم ترمنځ ټیکسي چلوي او وای
بس مزدوری ورکه شوی کاروبار نشته لکه مخ کی څومره سوارلی چې هغه سوارلی دلته نشته په زرګونه سونه غوسه کوي اوس ورلی کمزوري شوی دي بیماران به کم راتل افغانستان مخ کی وجه 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کول مونږ وای چې لار اخلاص چې نرمي چې خډیر روان چې کاروبار سره زور کړي
د تیر یو کال رئیس پاکستانی چارواکو په تورخم کې د بارډر مینجمنت یا د پولې د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې سختی شروع کړي او افغان وګړو لپاره پاسپورت او ویزه شرطی خیده او بغیر سفری اسناد په تورخم ورته پاکستان ته در داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي چې دې سره افغان وګړو په تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی دی خو بیا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په پای کې د روجي ځانګړې خبرونې ته ورزو د نن ورځې په دې خبرونه کې بواوري چې روجا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلي تاسو به خبر شئ چې د تراوی مونږ له جمعې سره کول په کار وي او کنا ایواز هم کېدای شي په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امورو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری نور معلومات راکوي
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د تراوی المنز په جمع سره غوره دی او که بدون د جمع نه داسې ده چې د صحابه کرامو ژوند ته چې مونږ ګورو د اکثره صحابه کرامو نه تراوی به جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یوې ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي دواړه جایز او روا عمل دی جمع د فقهای کرام په نسبانی به تراوح کې سنت زائده ده سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده یعنی که په کلی وطن کې یو درسلور کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته بل یو ورور پښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونی کې ای روجای فاسدی ګنا د تراوی چې د روجی سره تعلق نشته دی بلکې د تراوی د رمضان المبارک سره تعلق دی د مثال په توګه که سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشي نیولې نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی نو د تراوی فضیلت دی ساقط نه که باید تراوی وکړي همدارنګه یو سړی مسافر دی سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي نو تراوی حکم موقع ورته پلاس ورشي باید دا وکړي ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته چې یوازې پروژه کې دی مونږ تاسو ګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزي چې په هغه باندې میاشتنی عادت راځي په دې ورځو کې هغه د روژو قضا کوي لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی ولځکه د تراو تعلق یوازې د روژې د مبارک میاشت یعنی د رمضان مبارک د میاشت سره دی او د روژې نیول او نه نیول سره تعلق نشته همدارنګه کچرته یو سړی روژې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي دا د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي لکه په بعضي خلیجی دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجبانه هغه تراوی نشي کوي نو داس انسان په روژه کې هیڅ فرق ناراضي او روژه د هغه زوړند یا تړلې نه د تراوی پوري دا سړی کولی شي چې بدون د تراوی نه هم روژه ونیسي همدارنګه تراوی دو دو رکعت هم کولی شي او څلور څلور رکعت هم کولی شي چې په یو نیت باندې څلور رکعت وکړي دا هم اختیار دی په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قران کریم هم جایز دی او یو ختم د قران کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی که یو یو رکوع یا شرشل آیات په شل رکاتو کې یعنی په هر رکات کې یو ځل ویل شي نو ویشتم ته قران کریم ختميږي
د مفتی ذاکر الله ذاکری وینا مو اوریدله او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه سر ته رسیدي خو په اخر کې یو وار بیا د فرخند اسد نه د خبرون لنډي زورو
پا په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ ضد عدالت یو تن ته په فیسبوک ته مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا وربلې ده. د عدالت جج شبیر احمد پرون د اوکاړي 10 کلن شیعه تیمور رضا ته د مرګ سزا واوروله. عدالت په خپل حکم کې ویلي چې رضا په 2016 کال کې په فیسبوک ته مذهب سپکاوی کړی و. د بلوچستان صوبې چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو په یو چیک پوینټ په وسوال برید کې 2 پولیس افسران وژل شوي دي او یو ژوبل شوی دی. دغه پیښه پرته تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان د شماریاتو د محکمې کمشنر وایي چې د روانې میاشتې تر پای به په هیواد کې د ترسره شوي مردم شماری شمیرې د مشترکه مفاداتو کونسل راتلونکې غونډه کې وړاندې کړي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان پرون په پېښور هایکورټ کې یو درخواست جمع کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د مشال خان د وژنې مقدمه د مردان ترهګرۍ ضد عدالت نه بل ځای ته منتقل کړل شي. افغان حکومت وایي له پاکستان سره سلا شوي چې د ترهګرو ډلو خلاف د میکانیزم جوړولو لومړی دوه اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. په فرانس کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل میکرون ګوند به په دغو انتخاباتو کې چې نن یې لومړی پړاو دی زیات ووټونه وګټي. په لیبیا کې یوې وسلهوالې ډلې د پخواني ډیکټیټر معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي له څه باندې 50 کالو بند وروستو 13 ورځ خوشي کړې دي. د یوکراین وګړي به له نن نه په رسمي توګه د اروپایي ټولنې هیوادونو ته بغیر له ویزې سفر وکړي. د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې اقدام هرکلی کړی او وایي دا اقدام د روسي امپایر سره اخري مخه ده. په برتانیا کې د کرکټ چمپیونز ټرافي کې دا وخت هند او افریقا ترمنځ لوبه کیږي. جنوبي افریقا په 15 اورونو کې 191 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. اوس به هند بیټنګ شروع کوي. بلخوا پاکستان به خپل اخري لوبه سبا د سریلانکا خلاف کوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته رسیږي. اوس پوره پښپاغو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس زه منور شاه د خبرونو ویاند فرخند اسد او تکنیکی همکار علي محمود تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.